خلکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوال صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شنونکي وایي که افغانستان وتوانیږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې درکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسی په دې باور دی.
افغانستان اگر بتونه تاریخ خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجورد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سنیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب الرحمن، حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې له پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دیتا یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلی کو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پازوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1022 هجری کال کې د سیدم.
او په ورېښمین خیال کې به د ککو زرینی منظومه د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولی، چیر ته غمجن د یار غمونه نشی. د ګران زړګیا ټک چاو دلې خی، خو چې خفه د خلکو زړونه نشی. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار شاعر اکرام الله ګران له نن 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترې نه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړې. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوی رنګ او نوی خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګی صدرې ډلی زیناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم باید چې موږ دغسې وکړو چې یو در بله اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات وو، هغه خپل کلتور وو، دا خپل افغانیت وو، هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا سوی شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوانو سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال اجز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسېدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځانته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور په کلتور چې هغه خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین د ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی. او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خپل په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره یې په نندارتونونو کې خلقو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسېدونکو د یووالي څرګندوي کوي.
په نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسي دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسي بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې، څه عمل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ربی د بدلون خو ډیر لتونه دي کومنګ په عمومي او عمده لتونه باندې خبر وکړو. یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې جب بدلون کی. دویم د وګړو ترمنځ د فاصله رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چی دی هغه سره وګړي بیلینو د یو زی لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه هم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړ، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راغلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغه اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیستي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري. آفرین. پیاوړی دی نو هغوی خو کله چې نوی چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې بره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم همدا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه علمي
او اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
معمولا هر څوک څوک د خپل علاقې لمخه رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته هم دا خبره ده، زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
اړین غږ
نو داسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود وي، دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګه ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته خپ پښتو سوچ لغات لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې، خو ځینې دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي. اوس کدی وی بل ژبې زده کون کې راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه لپاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کوي. عموما یو لهجه موجوده نو داغه لپاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی، په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي.
استاد بل پښتنه را سره ده چې او دا اکثرا د ژبې استادانو داخله د خبره مکی چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دینه سړی سترګې نشي پټولې، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو، داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي، او علت هم دا دی چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او ماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی، تر
سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزوري خبره چې داسې یو
کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلی د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوخه باندې یو نوم غوره کړی دی، که دغه ټولو نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 1000 کال وړاندې لیکل شوی دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولی شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شی نه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې لپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوره کړی دی، کنه چې اړیکتون او تو یاد دغه نوم، یعنی د ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډیر ښه وي.
زه به پرمختګ مو کې به نوم
او څو پوری چې یو واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالوي. به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات د پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کوره ده.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار.
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. غستیشي ډرامه وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ. یو پوډری رول می ادا کړ. د ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما څو کس او ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل، کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې راپیل کړې، یعنې په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، او بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخ ته وړه، خفګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه، یا به مې یو ټوک ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته وتاکي وو. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مدیر ته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست؟ ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدای شي بیا تاسې ته وار رانشي، او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپله هم داسې نه چې عام معذر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس هغه ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یادی خلقو غاغ بیا ما پری کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې ورسید.
ادوم پړاو دلته شروع کو، ادوم پړاو شبیا ته شروع کو، دغه سٹارټ له کوم جو؟
نو ادوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال رسی مجبور یې خبر ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشنا سی یو تمثیل وکړي.
ژوند کل نمړ دی بی دخ وین مړ دین سړ دی بی دخرو.
نو دا ډېر وګدو ناشناس بیا یو سندره وای، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زمې خواجه آشنا پزړه وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وصال د میو وېشو دارو مکوه، زده تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به غازی وسندرې له سلام جان سره ویلي وای، سلام جان به ویل
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی.
نو دا هغه سندرې چې ما هلته تمثیل ول. بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و، هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطرح یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنگ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، زه راته چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا ما ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلي وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندور ولا دا کوم، یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، ما ته ډېر ګران و خانه. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوي، هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو، تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګر وای خیزي کني سو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سول.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه، که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی. پام دې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډرامه یا ښه وړاندې کړی دی چې دوی مم یا جوړولی دی او یا ستاسو بزغه باندې یا خندولی دی؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه، ډرامه داسې و چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دی، خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و، هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و، په ډېر بد وضعیت کې مغه سیمې ځان جوړ کړی و، لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنگ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان، نه دغه ښکیل هېوادونه، هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خوا اسکاو څو ډول خاص مورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مازموې، نور بسته، نور زما بچان ما مې تیمانه و، زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کوم، درته وجز کوم، درته زاری کوم.
ستاد محبت نشې مې سر تزي، خدای خبر چې هوش لمانه چر تزي. تته د قامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشا. نن مې اسویلی د زړه بهر تزي، ګرځو د رخسارو په ګرمو پسې، ګرځو د رخسارو په ګرمو پسې. تل ساړه خستي خلق لمر تزي، ګران در سپیلنې شې چې رنځوره شوي. دا قصور د د سپیره نظر تزي. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خد کو پزان رخ و رش پا نکلا اور دا محبت دا قتل دیا لقبان کی جی دا محبت دا قتل دیا لقبان کی جی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا لقبان کی جی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکلا اور چ مدر تارو نے چیڑی نسنجے پور تکڑی چ مدر تارو نے چیڑی نسنجے پور تکڑی دا وقت دا ساز گتو پیو ہنر نامہ نکڑلا اور منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو ٹو دو منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو ٹو دو منگ دا روزگار پستور جب اخل خوگا نکڑلا اور منگا دا جن دا خوشبیو پا تکل رک لی ونی منگا دا جن دا خوشبیو پا تکل رک لی ونی منگا دا زلف پسایا کی سادما نکڑلا منگا دا جن دا خوشبیو پا تکل رک لی ونی منگا دا گل پا توریخ پا سادما نکڑلا بل کرے کرے دا پیزوئے نے تا د خو بدو کرے کرے د پیزوئے نے تا د خو بدو د دی زنجیر مو چر سما سلسلہ نکڑلا او مسر کے منگا د یو بل نہ جدا نشتا روم روم را منگا د یو بل نہ جدا نشتا روم روم را دیا مہم گرانا دا حالات جبت دا نکلالا منگا دا یو بدن جدا نشتا روم روم را دیا مهم گرانا دا حالات جبت دا نکلالا
پر لے تیراش نپ ٹولو تنو نراشی پر لے تیراش نپ ٹولو تد دی تن پر من راشو پورے ور نکینو تد کینو مخمل تکینو شودو نهر شیرین لا بے پیشرا بلو رشودو نہ شیرین لا بے پیشرا بلو گرانت پلو عزمی خطو جلوی غر
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال د بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپل اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1020 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1126 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1950 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دی څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 تر رسیدي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند دیولوی برخه په قبیلوي جګړو کې تیر کړی دا او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیر شوې ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمی زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دی او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې د خفغان سپې د جنگ ترخي د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو ناخوالي د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښتی او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړه د حیریت خونی دریا یم، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضا یم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زه یې گوایم، د هیچا سړی تر وزن لاندې مشا، د هیچا سړی تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکره مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی او گزاریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دي. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته کو کیګو.
ورخمین خیال
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید، د جګړې کېږده یې ولیدله ورایا. ناڅاپي یې د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ، د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ، په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته، ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل، سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو، د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته، د ساکي لخکر په لوري را روان و. د سهار لمر راکولې سپینې تورې، چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی، په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو. غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشی په لیندۍ کړې، بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو، په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی، د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت، قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل: د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي؟ زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته، زنځیرونه یې ور پرانیزی پخونه، ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي، لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې، اندامونه یې تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوال او پلی بیل شول، لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې، خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټوله یې راوست، د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی، پټ په زړه کې وېرېدلی له پیلانو، خو لا هغسې چالاک د جنګ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی، د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ، د پیلانو لښکر جوشو راخوځېږي.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
پکتیکا امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو.